برنامه بعدی. خداحافظ و ناصرتان.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګوري. دا پلاوی وایي له پوره چمتووالي سره سبا دوشنبه دوه ته روانېږي. پاکستانی چارواکي وایي د لشکر طیبه یو لوړ پوړی غړی زکی الرحمن لکوی نیولی دی. د غرمنی خبری خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شفیق عیار مختوړي مخکلی دی چې دی او نورو راپورونه تراشو. خبرونه اورو سالم احمد صالح استودیو کې دی او دا خبرونه اوروي.
د دولت مذاکره کوونکي هیئت له ولسمشر غنی سره په کتنې کې د مذاکرو پر نورو پړاوونو بحث کوي. په کندهار کې 28 وسلول طالبان وژل سوي. ایران درې کسان اعدام کړي. د دولت مذاکره کوونکي هیئت په نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنې کې د مذاکرو پر نورو پړاوونو بحث وکړي. په پام کې ده د دولت مذاکره کوونکي سبا دوشنبه د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره قطر ته روان سي. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي به روانه سېشنبه تر شل ورځنی وقفې وروسته یو بیا مذاکرې پیل کړي. تفصیل وروسته اوریدلی سي. د افغانستان لویه څارنوالي وایي هغه درې سناتوران چې د رشوت اخیستو په تور توقیف سوي وو په ضمانت خوشي کړای سوي دي. څارنوالي وایي د سناتورانو د توقیف موضوع له مشرانو جرګې سره هم شریکه سوي وه خو مشرانو جرګې تصویب نه کړه. د لوی څارنوالي ویاند جمشید رسولی نن رسنیو ته وویل
د افغانستان څارنوالۍ دغه سناتوران د قانون د احکام په رڼا کې د ضمانت په بدل کې خوشي کوي. دوسیه تر څېړنې لاندې ده.
د بلخ چارواکو تیره اونۍ تایید کړې وه چې درې سناتوران چې د دغه ولایت د ګمرکاتو د څېړنې لپاره دغه ولایت ته ورغلي وو د رشوت اخیستو په تور تر نیول کېدو وروسته کابل ته ولېږدول سول. لوی څارنوالۍ تایید کړې وه چې دغه سناتوران د $40,000 د اخیستو پر وخت نیول سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې 28 وسلول طالبان وژل سوي دي. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي دغه شمیر وسلول طالبان پرون په جړې او ارغنداب ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. وزارت په دې لړ کې د اوو نورو وسلولو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې په بټیکوټ ولسوالۍ کې 11 وسلول طالبان په دوو هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. دغه دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه شمیر وسلول په تیرو 24 ساعتونو کې وژل سوي. ځینې وسلې او مهمات یې تخریب سوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې تېره شپه په شینور ولسوالۍ کې د داعش ډلې یو وسلول وژل سوی او نور مشکوک کسان نیول سوي دي. ایران په مشهد ښار کې درې سنی مذهبه بندیان د بغاوت په تور اعدام کړل. ایران خبری اژانس وایي دغه درې تنه په حزب الفرقان سلفي ډله او د ایران د اهل سنت په ملي پیوستون جبهه کې د غړیتوب په خاطر اعدام سوي دي. حمید راستبالا، کبیر سعادت جهانی او محمد علی آرایش بل دې چې د کورنۍ غړو ته خبر ورکول سي یا ورسره وکتل سي اعدام سوي دي. دغه درې تنه د ایران د استخباراتو وزارت لخوا نیول سي او په 1498 مریز کال کې د اعدام حکم صادر سوی وو. په افریقایي هیواد نایجر کې لشته لږه 45 ملکی وګړي د افراطي یاغیانو په حمله کې وژل سوي دي. پولیس وایي یاغیانو پرون د مالی هیواد پولی ته نږدې پر دوو کلیو یرغل وروړ. بلخوا رویټرز خبری اژانس د نایجر د چارواکو په قول ویلي چې په دې بریدونو کې اویا تنه وژل سوي دي. سره له دې چې تر اوسه د دغو بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی خو ویل کېږي چې لال قاعده او اسلامي دولت ډلې سره تړلي یاغیان په دې سیمه کې فعال دي چې وخت نا وخت یې خونړۍ حملې کړي دي. او په فرانسې کې د کورونا د نوې بڼې له زیاتېدو سره هممهاله د دغه هیواد چارواکو په هغو سیمو کې چې د دغه وایرس د خپرېدو خطر زیات دی د ګرځ بندیز وخت زیات کړ. راپورونه وایي چې له پرون شنبې څخه د فرانسې په شمال ختیځو سیمو کې د نورو سیمو پرتله 2 ساعته مخکې یعنې د ماښام له 6 بجو بندیزونه پیلېږي. په دغو 15 سیمو کې چې له جرمني، بلجیم او سویس سره پوله لري شاوخوا 6 میلیونه وګړي ژوند کوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی نن له ولسمشر سره د خدای پایمانه غونډه لري او بیا دوه ترونیږي.
ولسمشر هغوی ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان له مختلفو اقشارو سره باید سلامشورې وکړي. دوی سلامشورې وکړې، نن به ولسمشر ته د خپلو لیدنو کتنو گزارش ورکړي.
اوربند او سیاسي مشارکت د سولې د ځل خبرو کې د دولت له لوري مهم مسایل یادېږي. خبرونه کې د چارو له وکتون کې سره دا موضوعات څېړو. د افغانستان دولت وایي د کورونا وایرس بدلون موندنې بڼې مخنیوي ته باید خلک جدي پاملرنه وکړي. کونړ کې له اته کاله ځان وروسته د مرمرو د یوکان د استخراج خنډونه په لرې کېدو دي.
د معدن ریاست هغه ساحي ورته سروې کړي دي او کارونه یې په کابل کې د کار لاندې دي. کله چې له کابل نه د دوی کار خلاصیږي نو هیڅ نه هغه قانوني مشکل بیا نه پیدا کیږي.
دا به هم واورئ چې پاکستانی چارواکي وایي د لشکر طیبه یو مهم غړی یې نیولی. د خبرونې تر پایه نور مسایل هم درته لرو. دویمه نیمایي د ښځو په اړه نور بس دی یا شکست سکوت خبرونې ته ځانګړی شوی. مقابله آزادی رادیو نه اوري راځو د خبرونې لمړی موضوع ته. تمه ده د افغانستان د دولت مذاکره کوونکې پلاوی نن د خپلو کارونو پایله له ولسمشر سره شریک کړي. ولسمشر مانی وای مذاکره کوونکې پلاوی به ولسمشر غنی سره کتنه کې د راتلونکو پړاو مذاکراتو اړوند مهم بحثونه هم ولري. په ورته وخت کې د مذاکره کوونکې پلاوی یو غړی وای اوربند او د راتلونکو نظام څرنګوالی او سیاسي مشارکت د سولې د دې پړاو خبرو مهم بحثونه دي. همکار مولا کابل را سره د ټلیفون په کرخه د دغه مسایل تعقیب کړي. مهرباني وکړئ دغه د خبرو وروستي جزئیات سړي دغه پلاوی ولسمشر سره نن ګوري ارګ تر رسیدلې او کڅنګ
تمه ده چې نن د افغانستان د دولت مذاکره کوونکو پلاوی له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وګوري. د لیدنه داسې حال کې چې دوه ورځې وروسته به دا پلاوی په قطر کې د طالبانو سره دویم پړاو خبرې پیل کړي. ولسمشر مانی وایي په دې کتنه کې به مذاکره کوونکو پلاوی د راتلونکي پړاو مذاکراتو خلکو سره د کتنو او نورو هاو مشورو په اړه چې دوی ترلاسه کړي دي ولسمشر ته خپل راپور وړاندې کړي. ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینا پال
د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم چې لمړي پړاو مذاکرات پای ته ورسول کابل ته راغله له ولسمشر سره ولیدل. ولسمشر هغوی ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان له مختلفو اقشارو سره باید سلامشورې وکړي تر څو د افغانستان د خلکو سلامشورې په دوم پړاو مذاکراتو کې منعکس شي. دوی سلامشورې وکړي، نن به ولسمشر ته د خپلو لیدنو کتنو گزارش ورکړي.
قطر کې د سولې لوري په اړه خبرې د دواړو لوریو په هوکړه د دې لپاره وځنډول شوې څو د سولې خبرو د تګلارې او هغو لومړیتوبونو په اړه چې دواړو خواوو یو بل ته سپارلې له خپلو مشرانو سره مشورې وکړي. د افغانستان دولت مذاکره کوونکي پلاوی وایي ولسمشر سره کتنه کې به ټول هغه جزئیات شریک شي چې د سولې دویم پړاو خبرو کې د خلکو غوښتنې دي. د دې پلاوی غړي غلام فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل د دې لیدنې موخه له یو روښانه وضاحت سره راتلونکي پړاو خبرو ته تلل دي. د زیاته کړه
موږ چې له ګوندونو بنسټونو واقعي او حقوقي شخصیتونو سره کومې مشورې درلودې دا ټولې سره راټولو او له ولسمشر سره ګورو. موږ به د ولسمشر مشورې او لارښوونې هم واخلو او بیا به انشاء الله د دوحې خواته روان شو.
د افغانستان دولت د دې پړاو مذاکرات د سولې خبرو اصلي منځپانګه بللی او د ملي مصالحې عالي شورا هم هیله ښودلی چې افغان پلاوی په دې پړاو خبرو کې له طالبانو سره وی هوکړه ته ورسیږي. په ورته وخت کې د مذاکره کوونکي پلاوی وزیري ازادي راډیو ته د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودو په شرط وویل په دې پړاو خبرو کې بعد د تاوتریخوالي کمی چې تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي او د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم بحثونه وي. سرچینه زیاتوي دوی به په هر ډول د افغانستان له اسلامي جمهوري نظام کلکه ننګه وکړي. د افغانستان د سولې دویم پړاو خبرې داسې مهال مخ پر رانږدې کېدلې چې امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا خبرې یو ښه پرمختګ بللی. مایک پومپیو په خپل ټویټر باندې لیکلي افغانستان کې تېر یو کال کې د دوی هیڅ اسکر نه دی وړل شوی. هغه زیاته کړې په افغانستان کې د امریکا ماموریت د القاعده او د امریکا د ګواښونو له منځه وړل دي او د دې لپاره لږ اسکرو ته اړتیا نشته.
ډیر مننه. کابل کې زموږ خبريال وو چې ویل یې د افغان دولت د سولې مذاکره کوونکې پلاوی نن له ولسمشر سره ګوري ورسره خپل سلام مشورې شریکوي او بیا سبا دوشنبه دوه ته روانيږي. ویل کیږي چې دغه خبرو مهم ټکی به اوربند او سیاسي مشارکت او دراتلونکو نظام سرنګوالي وي. دا چې دغه مسایل څومره جديدي دا به د طالبان لخوا څومره مهم وبلل شي په دې اړه د تحلیل لپاره دا شی به د ولسی جرګې غړی او د چارو کارپون نعمت الله کریاب را سره استډیو ته ملګری شوی. کریاب ستړي مشي غرمه مو په خیر. دغه مسایل چې ادیګي د افغان دولت لخوا تر ډیره یو ارخیز دي طالبان په دې اړه ښکارا دریز نه لري، فکر کوي څومره به نتیجه ورکړي دغه بحثونه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. په واقعیت کې دغه دوه درې ډېرې پیچلې مسلې دي او موضوعګانې دي. د راتلونکي نظام ډول د مشارکت په طالبانو او د دې ترمنځ د اوربند مسایل دا څه دي چې په واقعیت کې د تیرو شلو کلونو د جګړو هغه وروستۍ پایله ده. د اوس لپاره خو سړي ته ګران بریښي، ولې هیله مندي په دې ده چې تیره ورځ د افغانستان ولسمشر او د قطر چارواکو خبرې کړې دي یا د سیمې د هیوادونو سره چې څومره پورې په دې وروستیو کې اړیکې ټینګې شوې دي او په مجموع کې ټولو په اول سر کې د اوربند وړاندیز کړی دی او طالبانو هم نه ده رد کړي چې اوربند نه کیږي، ولې شرایط دي. زموږ لپاره مهمه دا وه چې دغه پړاو دغه د چې نیټه ټاکل شوې وه او سبا بیا دوی زی شک دا و چې ګوندې دا به وځنډیږي په بیلابیلو پلمو یا د زی د انتخاب په برخه کې یا به ځینې نور داسې بهانې رامنځته شي چې پلاوی بلانړ شي. اوس چې دواړو لورو چمتواله خودلې ده او د سیمې هیوادونو ترڅنګ په امریکا کې په همدې درشل کې سیاسي بدلون هم راتلون کېده، موږ باورمن یو چې دغه پیچلي مسایل تر ټولو مهمه د نظام مشارکت او یا ډول ده دا یو څه پیچلتیا لري. نور خو که د افغانستان د سولې مذاکراتي پلاوی ورزي یا د طالبانو هیئتي نو اجنډا یم امداد چې افغانستان کې سول راشي.
کاریاب سره پټول کې دا یو پرمختګ دی. تاسو هم ورته اشاره وکړه چې تر ټولو ستر پرمختګ دا دی چې بل اخر خبره ونه زندې دی او په خپل نیټه تر سره کیږي، تر اوسه اټکل هم دا دی. اما په ظاهر د ریزونه سره لري دی، حکومت تل وایي چې اوربند ورته لومړیتوب لري او په راتلونکو سیاسي نظام باندې خبره او د تاریخوالې کمښت، اما برعکس د طالبانو له روحیه داسې ښکاري چې هغوی لا هم د خپلو پات بندیانو په خوشی کېدو ټینګار لري چې شاوخوا وزره طالبان دي او دغه راز دوی د راتلونکو نظام څرنګوالی مهم بولي چې وایي اول باید په دې اړه خبرې پای ته ورسیږي بیا اوربند مطرحشي. دغه مخالف دریزونه به فکر نه کوي چې د خبرو فضا کړکیچنه کړي؟
زه فکر کوم ډیر مسایل به هغه چې د باندې ویل کیږي او څومره د دریزونو هغه بیلوالی په واقعیت کې به هغه مرمنه په ځینو مسایلو بل د وړاندې نه نړۍ او سیمې د افغانستان د حکومت او د طالبانو سره یو نسبی توافق کړی. کله چې دغه مر لوړ شرایط خودل کیږي اول دلته د اوربند مسله راځي، اول ته د نظام د څرنګوالي موضوع راځي، د بندیانو د تبادلې شرایط راځي او دلته حکومت یو بل شرط وړاندې کوي. بل اخره د دغه د ریزونو د یووالي د پاره یو مناسب او درنګړی لار هم لټول کېده شي هغه چې افغانستان ته بيسول راځي. زه باورمن یم چې ځینې مسایل چې د باندې نه ویل کیږي هغه به د پردې ترشا یو نسبی توافق ته به رسیدلې او بیا به ورسته د افغانستان خلکو ته وایي. خو که بیا هم موږ لپاره مهمه ده چې کینو سره او د یو بل په خبره پوه شو هغه څه غواړي او حکومت څه غواړي. بیا بل اخره دا ولس چې د همدې جګړو نه دومره ستړی شو دومره ناراضه شو دوی هم دغه نظر د څرګندولو ترڅنګ بل اخره یو عملی اقدام ته هم لاس اچولی شي او هر غاړه چې په واقعیت کې د افغانستان د دغه کشالې د وګدېدو لپاره پلمې او بهانې لټولې بیا دغه په وړاندې ودرېږي. که دا لورې او که هغه لورې او خو لا هم موږ هیله من یو او دغه هیله مندي به په راتلونکو څو ورځو کې نور هم معلومه شي چې کم لورې په واقعیت کې د قدرت طلبۍ لور ته روان دي او کم لورې د افغانستان په دغه ولس باندې دوريږي او درديږي او د سولې لپاره واقعي هڅه کوي.
او کریاب صاحب دا ځل خبره داسې محل پیلېږي چې همدا بیګا د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو یو ټویټ وکړ چې د دوی یو سرتیری هم په تیر یو کال کې افغانستان کې نه دی وژل شوی. په همدې پرون ورځ د دوهې امیر ولسمشر ته ټلیفون وکړ اشرف غنی ته چې دوی به په طالبانو فشار راوړي چې اوربان ته غاړه کېږدي. له دې وړاندې صدر اعظم عمران خان هم ورته څرګندونې کړې ځانګړي او د امریکا لپاره ځانګړي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ خاغلی خلیلزاد هم دغه فشارونه به څومره اغیز وکړي، څومره به طالبان چمتو کړي چې دوی له خپل وسنۍ دریزونه تیر شي او په اوربان یا د اوربان بحث را مخته کړي.
مهمه خبره مونده ده چې مخکې ته مونږه اشاره وکړه، دلته د سیمې هیوادونو چې د افغانستان په کشاله کې په مخامخه او یا نه مخامخ ډول ښکیل دي، هغوی کولی شي چې د خپل لوري نه په اړوند خواوو باندې فشار راوړي او دې ته واده راکړي چې د سولې دغه فضا مطمئنه شي او یو ډاډ او باور رامنځته شي، تر هغه پورې چې د اوربان د پاره نخې نښانې څرګندې نشي او اراده وجود ونه لري، بیا خو نه نړۍ او نه د افغانستان خلک باورمن کېدلی شي چې دلته سوله راتلونکي دي، ځکه د جګړې او د تاوتریخوالي تر څنګ د سولې مذاکرات بیا هغه باور له منځه وړي. نو د همدغه سیمې د هیوادونو فشارونه او خپله زه باورمن په دې یم چې افغانان چې هلته ورغلي دي د دواړو لورو هوښیار خلک دي، نور د جګړې نه بستړي، البته د امتیازګیرۍ دپاره، البته په سیاسي واک کې د ګډون دپاره یا د مشارکت دپاره به هلې ځلې او هڅې به کېږي، خو بالاخره زه متيقن یم چې دا ناستې او د قطر منځګړتوب یا هلته د هغوی قربتوب یوه نتیجه دا ور
وړي. ډېره مننه. کور مو ودان د ولسي جرګې غړی او د چارو کارپو نعمت الله کریابو چې د افغان دولت د مرکچی پلاوی او د طالبانو د راتلونکو خبرو په څرنګوالي او د دغو خبرو په اغیز او ګټو غږیده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان مالی وزیر د عوایدو د زیاتوالي په موخه د عوایدو د عالی شورا د جوړیدو خبره کوي. د مالی وزیر د رسنیو د برخي امیر فرید نوښت ازادي رادیو ته وویل یا د شورا به د عوایدو رټولولو د رونتیا په برخه کې رغنده رول ولوبوي. نوموړي وویل د ژمنو له مخې تر 2023 میلادي کال پورې له افغانستان سره نړیوالې مرستې دوام لري، خو تر هغې وروسته باید عادي او پراختیایي بودیجه دواړه د افغانستان له عوایدو تامین شي. د افغانستان د مالی وزارت وای له همدې کبله د عوایدو عالی شورا جوړه شوې چې د دولتي عوایدو د زیاتوالي موخه پالیسي پلانونه طرحه او پروګرامونه تصویب او د غشان د مالی بودیجوي او عوایدو سکتور د وزارتونو ترمنځ د مالی پروګرامونو ستراتیژیو او پالیسیو په عملي کېدو کې روڼتیا او همغږي رامنځته شي. د ننګرهار وداتو ولسوالۍ کې د 8.2 میلیونه افغانۍ په ارزښت 15 خونې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د ننګرهار د کرنې رئیس انعام الله ساپای وایي چې دغه شنې خونې د لوړ ارزښت لرونکو کرنیزو محصولاتو د دودولو او د کوکنارو د کرکیلي او تولید د مخنیوي په پار جوړې شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د کرنې وزارت د کرنې د ودې او کلیوالي پراختیا د پروژو له لارې په دې ولایت کې د 450 نورو شنو خونو د جوړولو چاره هم پیل شوې دي. ساپای دغه شان وای د دغه شنو خونو په ګټه اخیستنې سره به د سبو د حاصلاتو په ساتنه او د دغه ولایت خلکو ته په مناسب قیمت وړاندې کولو په برخه کې مرسته وکړي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنوب بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ لس پله، یو اروپایي یورو 93 افغانۍ 50 پله، یو سترلینګ پون 103 افغانۍ 60 پله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 40 پله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
زموږ غاکله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او اف ام 3.15 په اکثر لویو خارونو کې اوریدل شي. اوس هم ورزو د سیمې یوې ګرمي موضوع ته. پاکستانی چارواکي وایي د لشکره طیبه وسلوال ډلې یو لوړپوړی مشر زکی الرحمن لکوي نیولی دی. لکوي د هند له خوا توراندی چې د ممبئی د 2008 کال خونړیو بریدونو کې لاس درلود. پاکستانی چارواکو د نوموړي تور د ترهګرو ډلو تمویل یاد کړی دی. په دې اړه تر یوې لنډې وقفې وروسته راپور اوریدلی شي.
او سر به خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورس
از نات بیلدینگ اتس نات دی مونومنتس اتس یو.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شئ.
د پاکستان د پنجاب ایالت د ترهګرۍ ضد ادارې پرون وویل چې زکی الرحمن لکوی د لاهور ښار په ختیځ کې نیولې دی. د دغه ادارې ویان ویلي لکوی له خلکو د روغتیایي خدمتونو په نوم پیسې راټولې کړي او پر پوځي فعالیتونو یې لګولې دي. ویل کیږي چې لکوی د لشکر طیبه له لوړپوړو غړو څخه دی، هغه ډله چې د هند او امریکا لخوا د ممبئی د 2008 کال خونړیو بریدونو مسؤوله بلل شوې. په دغو بریدونو کې چې د ممبئی په څو ځایونو کې وشول، د یو شمېر امریکایانو په ګډون 114 تنه ووژل شول. له دغو بریدونو څو ورځې وروسته زکی الرحمن لکوی ونیول شو، خو 2015 کال کې د پاکستان د یوې محکمې لخوا بیرته خوشې شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوموړی د افغانستان، عراق، چچن او بوسنیا په جګړو کې په لاس لرلو تورن کړی دی. هند له ډېره وخته د نوموړي د نیولو هڅه کوله. اوس ټاکل شوې راتلونکې اونۍ د لکوی محاکمه په پنجاب ایالت کې ترسره شي. لشکر طیبه له القاعده شبکې سره تړلې وسلواله ډله بلل کیږي او دوی تر ډېره د کشمیر لانجمنه سیمه کې د هندي ځواکونو پر ضد جنګیږي. هند او افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې د لشکر طیبه ملاتړ کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان یوې محکمې شاوخوا درې میاشتې مخکې د لشکر طیبه بنسټ ایښودونکی حافظ سعید د ترهګرو د مالي ملاتړ په جرم په 5.5 کاله بند محکوم کړ او نوموړی دا مهال هلته د بند شپې ورځې تیروي. سعید د امریکا د عدلي وزارت لخوا د ترهګرۍ په توګه معرفي شوی او د موندنې لپاره یې $10 million انعام ټاکل شوی و.
اوس هم د روغتیا اړوند یو مطلب. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي هیواد ته د کرونا ویروس د نوې بڼې د راتلو په اړه اندېښمن دي او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې پام کې ونیسي. د دې وزارت یوې ویاندې معصومې جعفري ازادي راډیو ته وویل اوس مهال یاد وزارت د کرونا ویروس د دوهم ډول د تشخیص وړتیا نه لري. په دې اړه پام وکړئ له کابل د راستول شوي راپورت.
د افغانستان عام روغتیا وزارت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د جدي تدابیرو د خبر ورکولو ترڅنګ وایي چې د دې وایروس د دوهم ډول تشخیص لپاره تجهیزات نه لري. د عام روغتیا وزارت مرستیالي ویاندې معصومې جعفری د شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل د کورونا وایروس دوهم ډول گاونډي و هوادونو تر رسیدلې ده.
اوس په نړۍ کې د کورونا ویروس دوهمه بڼه خپره شوې ده چې تر هند او پاکستان رسیدلې ده. نو د همدې لپاره له خلکو مو غوښتنه دا ده چې سفرونه کم کړي تر څو هیواد ته د دې ویروس نوی ډول انتقال څخه مخه ونیول شي.
د عامې روغتیا وزارت اندېښمن دی چې وروستۍ یوې اونۍ کې د کورونا ویروس دوهمې څپې له امله مړینه زیاته شوې. نو دغه وزارت وایي چې باید خلک روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دولت له کرونا ویروس سره د مبارزې برخه کې په بهرنیو مرستو ولاړ دی، خو د هیواد دننه ځینې نیوکې مطرح شوي چې دا مرستې په ښه توګه نه کارول کیږي. د افغان دولت رسمي راپورونو هم دا مسله تر یو ځایه منلې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې دمه دوه وزیران او روغتیایي چارواکي له دندو ګوښه کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکتران هم د کووید-19 ناروغۍ د چټکې پراختیا او د دې ناروغۍ د لا خپرېدو د مخنیوي د مدیریت پر څرنګوالي نیوکې کوي. ډاکتر پرویز اقبال د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو ټینګار کوي او وایي
دویم موج ډېر خطرناک دی او دا بل نه وایي چې په پاکستان او هندوستان کې راغلی، تر اوسه پورې په افغانستان کې د دې تشخیص لپاره زمینه نه ده مراد چې تر څو پورې تشخیص یې وشي. کوشش دا وکړئ چې تاسو ماسک استفاده وکړئ، د یو بل په مخ کې مټوخیږئ او هغه کسان چې هغوی په شکر باندې نه اخته دي، چاغ دي، مزمنې زندنې ناروغۍ لري، تنفسي ستونزې لري، نو دغه کسان د دې ناروغۍ د راتګ دپاره ډېر خطرناک دي.
د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرو له مخې د کورونا ویروس خپرېدو څخه تر دې دمه 202,000 کسان ازمایښت شوي چې له دې ډلې 25,206 مثبت، 2,222 مړه او 240,291 کسان بیرته روغ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندې وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
اوریدونکو کچیر تاسو د کورونا وایروس او زموږ د نورو راپورونو په اړه نظر لرئ، زموږ پیغام سپتون کې ماشين ته زنګ وهي خپل غږیز پیغام راته پریږدي. دغه ماشين شمیره ده 0000480 او بل شمیره ده چې تاسو کولی شئ د پښتو پیغامونو لپاره همدې شمیره ته زنګ راووهئ 0000 2 3 4 1 6. تاسو خپل پیغامونه پریک دی پر اتلونکو خبرونو کې به موږ او زموږ نور همکاران تاسو ته خبر کړی. اوس هم ورزو کونړ ته. په کونړ کې د مرمرو د پروسس یوازینی فابریکا له 8 کلو څخه په ټاپه ولاړه ده. د فابریکې مسؤلین وایي پر فابریکای سلګونه زره امریکایي ډالر لګولې دي، خو ورسره د حکومت لخوا د مرمرو له معدن نه د تیګو راوستلو او فابریکې ته د انتقال قرارداد فسخه شوی چې له عمله یې فابریکا بنده او ماشینونه یې د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د کونړ د چپان سین کیناړخته په مرور بلسوالې کې د مرمرو د پروسس یو کارخانه اته کال وړاندې جوړه شوې ده چې اوسی ماشینونه زنګو وهلي او په ټپه ولاړه ده. حاجی میرویس افغان د دې فابریکې لڅختنان څخه دی. هغه وایي وسایل د هرې ورځې په تیرېدو نور هم خرابېږي خو د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د میرویس افغان په خبره فابریکې ته یې د مرمرو تیږې د نورګل بلسوالې مزار دری څخه راوړلې چې له 2 میاشتو کار وروسته د ملي وحدت حکومت د معدنو قراردادونه فسخه اعلان کړل. د دوی په وینا چې د قرارداد بیرته ترلاسه کولو او د فابریکې بیرته فعالولو لپاره د ډیرو چارواکو دروازې ټکولې دي.
موږ دغه دوسیه په شا باندې وګرځولې، هر در هر دروازه وزارت ریاست جمهوریت وکیلان ټول مو وټنګولې ترڅو موږ دغه قرارداد په لاس راوړو.
میرویس افغان وایي د مرمرو په فابریکې 21 میلیون افغان نی لګولی او شاوخوا 200 کسانو پکې کار کولو چې د کار بندې دو سره ټول زیانمن شوی. د مرمرو د فابریکې د مالکانو په څیر د تیګو راوستلو شرکت مسولین هم د ورته ستونزې سره مخ دي. د دوی په خبره چې د غر پرې کولو د پاره د شاوخوا 2.5 لک امریکایي ډالرو ماشینونه اخیستي، خو د کار بندې دو او پرې د 8 کالو تیرې دو سره ماشینونه هم ویجاړ شوی دي. خو د قرارداد بیا ترلاسه کولو په هله معدن ته د وهلي سرک کلنی اجاره چې 300 زر افغانۍ کیږي د سیمي اوسیدونکو ته ورکوي.
نړیټه ورته او پاګې باندې ما قرارداد تو تقریبا 600 افغانۍ او دا قرارداد ما وګاتو د 100 افغانۍ په سنټیکس دولتو بیا چې وګورې جمهور ټول معدن باندې کوم معدن کې ماربل امراو او دا په درنګ دي دا نیمه قیمتي نه دي تاسو د خپل اټانې له کروته پورې دولت ته دیونه کوي د چیرم ته قرارداد ځای
په کونړ کې دولتي چارواکي وای د معدنو قراردادونه په مرکز کابل کې ورکول کیږي او دوی د فابریکې خاوندانو ته ویلي چې کله کابل څخه خپل ستونزه حل کړي ولایت ورسره ستونزه نه لري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته ویل
د سنگ مرمر واغه فابریکه چې په کونړ کې فعالیت کوي دوی جواز هم لري. په دې ورسته کې دوی د معدن د وزارت نه 2 اکتوبر راوړي وو او د موږ د معدن ریاست هغه ساحي ورته سروې کړي دي او کارونه په کابل کې د کار لاندې دي. کله چې له کابل نه د دوی کار خلاصیږي نو هیڅ نو هغه قانوني مشکل به نه پیدا کیږي او دوی کولای شي چې خپل فابریکې ته دوام ورکړي سنگ مرمر تولید کې. دلته
د افغانستان د طبیعي زیرمو کارپوهان وایي کونړ کې د مرمرو ترڅنګ د کرومایټو او د قیمتي ډبرو پریمانه زیرمې شته چې تر اوسه یې حکومت د قانوني سپړنې لپاره د یو پلان یا طرحې پر امخې تکولو نه دی بریالی شوی او په دې کې ځن د دې سبب شوی چې د قانونو قانوني کیندنې په ټپه ودرېږي خو غیر قانوني او خپلسري کیندنې دوام پیدا کړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپنې او دریا
کندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی. د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ خبرونه د ماخام تروو بجو دوام لري. د ماخام لوونه د سهار تروو په همدې صفه د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدل شي. اوس هم ورسېدو د خبرونې دویمې نیمایي ته. په کابل کې د غرمې 12:30 بجې شوې. پام وکړئ لنډو خبرونو ته چې سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د دولت مذاکره کوونکې هیئت نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنې کې د مذاکرو پر نورو پړاوونو بحث کوي. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکې به را روانه سیشن به تر شل ورځنی وقفه وروسته یو ور بیا د سولې مذاکرې پیل کړي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي هغه درې سناتوران چې د رشوت اخیستو په تور توقیف سی وو په ضمانت خوشي کړی سی ودی. د بلخ چارواکو تیره اونۍ تایید کړی و چې درې سناتوران چې د دغه ولایت د ګمرکاتو د څېړنې لپاره دغه ولایت ورغلی وو د رشوت اخیستو په تور تر نیول کېدو وروسته کابل ته لیږدول سی ودی. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار کې د 28 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي دغه شمیر وسلوال پرون په جړی او ارغنداب ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سی ودی. وسلوالو طالبانو په دا څنې دی ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بټیکوټ ولسوالۍ کې یو لس وسلول طالبان په دوو هوایي بریدونو کې وژل سوي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي دغه شمیر وسلول په تیرو څلور وشو ساتونو کې وژل سوي. ځینې وسلې او مهمات تخریب سوي دي. ایران په مشهد ښار کې درې سنی مذهب بندیان د بغاوت په تور اعدام کړل. ایرنا خبری آژانس وایي دغه درې تنه په حزب الفرقان سلفي ډله او د ایران د اهل سنت په ملي پیوستون جبهه کې د غړیتوب له کبله اعدام سوي دي. په افریقایي هیواد نایجر کې لږ تر لږه 45 ملکي وګړي د افراطي وسلولو په حمله کې وژل سوي دي. پولیس وایي یاغیانو پرون د مالي هیواد پولي ته څیرمه پر دوو کلیو یرغل وکړ. په فرانسه کې د کورونا وایرس د نوې بڼې له زیاتېدو سره هم مهاله د دغه هیواد چارواکو په هغو سیمو کې چې د دغه وایرس د خپرېدو خطر زیات دی د ګرځبندیز موده زیاته کړه.
له دې سره د دغه خبری خپرونې خبری مسایل پای ته ورسېدل. اوس هم اونیس پروګرام نور بسته یا شکست سکوت چې زموږ همکاره ملالۍ بشیر وړاندې کوي. ملالۍ جان ستړي مشي.
سلامونه لودین صاحب ډیره مننه. اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو اونیس خبرونه شکست سکوت یا نور بسته اوري.
نور بسته شکست سکوت
یو ځل بیا خبرونه ته شرغ لاس د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 8 بجو په منځنۍ صفد ولس شپږنیو او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بس د پروګرام لرو چې زما لالي بشیر به پر مخ وړم. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په یو سړی سالار سکتور لکه تجارت او سوداګری کې شزې څه ډول خپل لار مومي او څنګه خپل تولیدات تر پیرونکو رسوي. په دې پروګرام کې زموږ لومړی میلمنه مرضیه حفیظی ده. مرضیه حفیظی د لورا برانډ مشره ده. له دې سره به د دغه شرکت د فعالیت او په دې برخه کې خبرې کوو. مرضیه جانې، تاسو له موږ سره پر لیکه یاست، خپرونې ته ښه راغلاست. مرزی جان، تاسو کلمړی د لورا برانډ په اړه زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړئ او تاسو په افغانستان کې په کومو شهرونو کې فعالیت کوئ؟
تقریبا دوه نیم کلونو راهیسې د جامو د ډیزاین او تولید په برخه کې فعالیتونه مو دوام لري. او سره له دې چې موږ د جامو په برخه کې کار وکړو، یو بل نوښت مو څه وغوښتل د جامو تر څنګ د دسکاونټونو او د افغانستان د قیمتي او نیمه قیمتي څیزو په برخه کې مو هم فعالیتونه شروع کړي دي. نو مشخصا په همدغو مواردو کې د اوس لپاره کار کوو.
ښه، دغه تاسو چې یادونه وکړه چې د جامو تر څنګ تاسو نور لوازمات هم خرڅوي، په دغه کې تاسو د تیجو خبره وکړه، دا په ځانګړي توګه د زیورونو په دغه لوازماتو کې کارول کیږي که داسې چې د کور د ننه چې کوم شیان د آرایش و د اوډلو لپاره کاریږي په هغه برخه کې هم تاسو فعالیت کوي؟
نه خیر، نه خیر، فقط در افغانستان نمده تیگو نموک مثلا در لاکتون و پوچوره ولو که دستان گوته او دیتا ورسا نوشن او در طول مهمه دا چه رکس تغییره چه مکو گفتل پا کارونو که باید ولرو په زینو جامو کې هم له همدغه تیګونه استفاده کوو. نو زموږ کار اصلا په همدغه برخو کې د ډیزاین او د جوړولو ده.
مرزی جانی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې په هر کوڅه کې خیاطان سته او خلک هلته خپل کالي په خپله طراحي کوي، په بازارونو کې هم هر ځای د افغاني کالو دوکانونه زیات سوي دي او هر ډول کالي ګنډي، دا هر څه ستاسې کار له څه ډول ننګونو سره مخامخ کوي؟
تاسو ته معلومه ده لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، واقعا خیاطیان یا هم دوکانونه په دې مواردو کې ډېر زیات دي. ولې یو سهولت چې دغه اوسنیو برانډونو جوړ کړی دا دی چې مثلا ډېری کسان بوختیاوې زیاتې دي او نشي کولی مثلا بازارونو ته لاړ شي د یو جامې مواد آماده کړي او بیا خیاط ته یوسي. نو مونږ فقط هم د انټرنټ له لارې او هم د ټلیفون له لارې فقط خپل فرمایش را لیږي او مونږ په پاتل دی چې مشتری په نورو موضوعګانو کې مثلا د په زحمت چې مونږ په افغانۍ سره هغوی ته دا سهولتونه ایجاده وو چې هر څه باید ورته آماده سي. نو حتی ځینې کسان چې هغوی نشي کولی زمونږ پلورنځي ته راشي، مونږ په آنلاین شکل یا هم مواقع د دلیوري برخه چې ده از مونږ هغوی کورونو ته رسوو.
آیا داسې موارد مو لیدلی دي چې خلک د نارینه له برانډ څخه زیات شیان اخلي او ښځو شیان نه اخلي او د هغوی تولیدات زیات نه پیری؟
برعکس، اوس مهال دغه نوي برانډونه چې جوړ شوي دي هغه هم د خیاطۍ په برخه کې یا هم د جامو په برخه کې د ډېری برانډونو مسؤولان مېرمنې دي او ډېر څه بازارونه هم دوی لري. یو بل سهولت چې چاسوی ده زمونږ ډېری افغانان چې د افغانستانه بهر دي هغوی لپاره هغه پاڼې چې موږ لرو دغه له لارې موږ هغوی سره په اړیکه کې یو او هغوی کولی شي له همدغو لارو نه موږ سره له موږ نه یعنې جامې یا هم دې ته ورته نورو کارونه چې موږ ترسره کوو له موږ نه لاس را وړو. نو فکر کوم هم نارینه خپل ځان ته بازارونه لري او هم موږ خپله، فقط کوشش مو دغه کړی ده چې موږ په خپلو کارونو کې باید تغییرات او د کار په کیفیت کې کوشش وایو وکړو نو مخامخه بازارونه ورته جوړېدلی شي.
بله، دا چې شدې شای له شدینه ترهانو او سوداګرانو سره آرام احساس کوي، نو هغوی ته شای ډیر ورځي او ورته ورسره کار غواړي چې وي کې شان ورڅخه واخلي ته هغوی تولیدات وپیری. خو په بازار کې ونده مندل چې موږ په عامه احتلا ورته مارکیټ شیر ویلای سو، له نارینه سوداګرانو څخه مارکیټ شیر نیول څومره ستونزمن کار دی ستاسو په اړه؟ آیا تاسو ډیر مارکیټینګ ته اړتیا لرئ چې باید وی کړی؟
او به مارکیټینګ ته واقعا ډېره جدي اړتیا ده او ډېری بازارونو لاسته راوړل ډېر زیات سخت کار ده. فکر نه کوم چې دومره په اسانۍ سره یې هم وکولی شو. یو خو د له بهر څخه افغانستان ته د جامو واردېدل دا کولی شي په کارونو باندې ډېر زیات منفي اغېزې ولري، او دغه تر څنګ د مردانه مارکیټ خپلول دا هم خپلې ستونزې له خپل ځان سره لري. ولې د خوشحالۍ ځای بیاداده چې د میرمنو له کارونو نه واقعا هم د خلکو لخوا ډېر زیات حمایت کېږي. نو حداقل د حمایت لپاره هم د اوس لپاره کېدلی شي خلک له موږ سره دا همکاري مرسته کوي چې همیشه وخت د نارینهو په پرتله میرمنو کارځایونو ته ترجیح ورکړي او هلته راشي. او بل دا چې میرمنې دوی خپله دې ته خوشحاله دي چې مثلا داسې یو ځای ته لاړ شي چې دغه ځای مسؤلیت د ښځو په لاس کې وي او ښځینه ورته کار وکړي.
مرزی جانی، تاسو د دغه برانډ د لارې چې تاسو پیل کړی دی، شوزو ته مو څومره د کار زمينه برابره کړې ده په افغانستان کې؟ که په ځانګړې توګه وایم په ولایتونو کې، آیا دا شوزو ستا چې تاسو سره کار کوي؟
او بالکل، زموږ تبلیغاتي برخې مکمل د میرمنو لخوا نه مختزي. تقریبا یویشت میرمنې دلته از موږ فروشگاه کار کوي.
مثلا ش او آیا خلک چې تاسو څخه په بهرنیو هیوادونو کې ځینې سودا کوي شان در څخه اخلي، هغوی پښتنه کوي چې دا تولیدات څه ډول جوړ شوي دي، دغه پروسې پښتنه در څخه کوي، ځکه چې په ځینو بهرنیو هیوادونو کې خلک چې لاسي کارونه اخلي بیا غواړي چې دغه پروسې په اړه هم پوسی چې آیا دغه اتیکالی ش جوړ شوی دی، یعنی د اصول اندوی داس فکر کوي چې لاسي کارونه باید داس جوړ شوی وي چې هغه خلکو ته هم په هغه ځای کې مرسته وسی چې دوی د هغه د لاس توکي وپیری. نو آیا تاسو څخه د دې پروسې پښتنه کیږي که څنګه؟
او بالکل ډېرې وختونه مثلا بېلابېل موارد دي په دې اړه چې لاسي کارونه د بېلابېلو ولایتونو او مېرمنو دي، مثلا بلوڅي دي، د غزني مېرمنې دي چې هغوی خپل ځانګړی سبک لري، همدغه رقم یو شمېر نور جامې چې هغوی هم یعنی متفاوت کارونه چې دي، خامخا هغوی پوښتنه په دې مواردو کې کوي چې د لاس کار ده او که نور اضافه مثلا فرمایشونه ولري، ډېرې پوښتنه کوي چې په څومره وخت کې جوړېږي، د لیږلو لپاره یې د کیفیت لپاره دا هغه موارد دي چې همیشه وخت خلک غواړي په اړه یې معلومات باید ولري.
ش او د تر ټولو زیات مینوال د کوم ډول طرحیو دي؟ آیا خلک غواړي چې داسې جامې تاسو څخه وپیری چې د افغانستان دودیز جامې دي که داسې چې تاسو په خپل طرحی کړی وي؟
خو
خپل مخال دی یا ما نه ش مرزی جان تاسو ژغ کاته سوز مش سره بله تاسو زموږ ژغ اوري ستاسو ژغ کاته کاته کیږي اوریدونکو یوې کوچنی وقفه ته به ولاړ سو او بیرته به بیا د مرزی جان سره د وصل کېدو هڅه وکړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
بلی مرزیه جانی تاسو ته زموږ ژغ درځي. تاسو اوریدونکو ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو اونیز خبرونه شکست سکوت یا نور بستی پروګرام روان دی او مرزیه حفیظی چې د لورا برانډ مشره ده زموږ سره میرمانه ده، له دې سره موږ یو شیبه مخکې خبرې کولې. مرزیه جانی تاسو له موږ سره یاست؟
بله بله.
ش تاسو موږ ته خپل د دې پښتنې ځواب وایي د مخکې ته دی چې موږ اړیکه سره پریسي چې تاسو څخه تر ټولو زیات کوم ډول کالی خلک اخلي، آیا داسې کالی اخلي چې تاسو په خپل طرحې کړی وي که د افغانستان دودیز جامې؟
تقریبا اتیا سلنه طرحی زمون خپل وی چې خلک ورته علاقه مندي لري اخلي. دغه تر څنګ نور کسان چې مثلا د بهر نه موږ نه جامې غواړي، ډیری وخت کوچیاني کالي غواړي، یا مثلا داسې جامې هم هغوی غواړي چې اروپایي او امریکایي سبک ولري، ولې فقط د افغانستان بعضی توکي باید پکې استفاده شي، مثلا لاسي کار ورباندې شوی وي، یا هم مثلا موږ او تاسو پاولي ورته وایو له دې شیانو نه پکې کار اخیستل شوی وي. ډیری په همدغو مواردو کې خو تر ټولو ډیر زیات د کوچني کالي ډیر په بازارونه لري.
او اوس تاسو ته چې معلومه ده کورونا ویروس هم خپور شوی او په نړۍ کې ګڼ بندیزونه لګیدل دي، په افغانستان کې د کورونا ویروس خپرېدو ستاسو تجارت له څه ډول ننګونو سره مخامخ کړی دی؟
مو کله چې کرونا په افغانستان کې راغله او بلاخره قرنطینونه شروع شول، په وخت کې موږ د ماسکونو د تولید په برخه کې خپل کار ته ادامه ورکړ، یعنی زموږ کارونه بند نه شول، خو خامخا منفي تاثیرات درلودل، ځکه دومره چې په عادي ورځو کې موږ په اسانۍ سره کار کوو په وخت موږ نه شوای کولای. ولې په ټوله کې بیا هم هغه د ماسکونو برخه چې موږ خپل کاروبار ونه تنده او ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ نه شولو، نو د څه کوم خاص ستونزه په غوښ کې نه وای، ځکه چې موږ کال د کنورو برانډونو یا هم له کنور شرکتونو غونډه باندې شوی نه و.
ډیره زیاته مننه مرزیه جانی. اوریدونکو تاسو نور بستی یا شکست سکوت پروگرام اوری، په دې پروگرام کې تاسو د مرزیه حفیظی خبرې واورید چې د لورا برانډ مشره ده، او دې مشته د خپل برانډ په اړه معلومات راکړل د خپل شرکت او هغه شوه سره چې په افغانستان کې د دې د شرکت لاره ورته د کار زمينه برابر استوي ده. د هغه په اړه خبرې وکړې او همدار از ویل چې دوی یو ډول ننګونو سره د بازار موندنې په برخه کې په بازار کې د ونډې موندلو په برخه کې له ځینو ننګونو سره مخامخ دي، اما دوی وویل چې یو څه ګټه دوی ته په دې خاطر ده چې خلک د شوزو برانډونو ته زیات ورځي او د دوی څخه زیات توکي پیری. اوس هم زموږ بل میلمانه د شکست سکوت پروګرام رومینا عثماني ده چې د لویدیت زون د شوزو د سوداګرۍ خونې رئیسه ده. رومینا جان له موږ سره پر لیکه ده، خپرونې ته ښه راغلاست رومینا جانې.
تشکر، سلامت باشین. از سلام و خسته نباشی خدمت شما و تمام بینندگان رادیوی شما عرض میکنم.
ډیره مننه چې له موږ سره خبرې کوئ او د شکست سکوت لاري تاسو په دې پروګرام کې ګډون کړی دی. رومینا جانې، تاسو د لویدیت زون د شوزو د سوداګرۍ خونې رئیس یاست، د دغې خونې لاري تاسو په زون کې شوزو ته څه ډول د کار زمينه برابر سوې ده؟ آیا تاسو د کار د زمينه چې شوزو ته برابرېږي د هغوی کارونه څارئ، او دې ته څه ډول تاسو ګوري، څنګه یې ارزوئ؟
تشکر، خدا کنه که درست متوجه شده باشم، سوال گرفته باشم. فعالیت ها کارکت های زمان در ولایت هرات، در البته قبل از قرنطین و در جریان کرونا، باز هم وضعیت خوبی داشت و کلن کاروبارای زنان زیادی هستند که در ولایت هرات در زیون قرب و فعالیت های اقتصادی روی آوردند و میخواین که اونا هم نقشی داشته باشند در کسب عاید حلال و در رشد اقتصاد خانواده و جامعه. و در جریان قرنطین، سه ماهی که قرنطین بود، خانم ها زیاد متضرر شدند و از جریان قرنطین تولیداتی که داشتن، محصولاتی که داشتن، تعداد محصولاتی بود که مواد غذایی بود، متاسفانه تاریخ از اینا گذشت و اینکه بازار نداشت، اینا و فروش نرسید و جایدادهایی داشتم که کرایه گرفته بودم و تا اندازه به صورت عموم متضرر شدم. اما بعد از قرنطین وضعیت رو به بهبود است، توجه دولت، توجه نهادها، توجه اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان تمرکز بر این هست که چگونه ضرری که خانم ها در جریان کرونا گرفتن چگونه بتانند جبران شود انشالله.
مننه رومینا جانې. په دې اړه چې په افغانستان کې آنلاین سودا کول څومره اسانه دي، او دا ډول اسانتیا که رامنځته سي، د شوزو پر تجارت څه ډول مثبت اغیز کولای سي؟
بله بله، در این اواخر خوشبختانه امکانات اینترنت، امکانات سهولت هایی که بخشیده شده در قسمت فعالیت های و فروشات آنلاین خانم ها افزایش یافته. اکثریت خانم ها تمرکز بر این دارند که تولیدات و محصولات خود از طریق شبکه های اجتماعی آنلاین تبلیغات نموده و مشتری جلب و جذب کنه و محصولات خود به فروش برسانه. و باز هم البته سهولت خیلی خوبه هست، و یک مشکلی که هست، مشکل اینترنت در افغانستان هست که متاسفانه همه و همه اینترنت به دسترس ندارن و یک کم غیبت هست. و در غیر از این کسانی که اینترنت به دسترس دارن، خانم های زیادی هم هستن که محصولات و تولیدات از اینو از طریق بازارهای صفحات اجتماعی از طریق آنلاین به فروش میرسه، و همچنان اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان هم در نظر دارد به برنامه هایی دارن که زنانی که از عضویت اتاق گرفتن تولیدات و محصولات استاندارد و معیاری دارن، اونا رو به یک همگیر به یک صفحه، به یک وبسایت همه و همه محصولات از اینو به نمایش گذاشته باشه که تمام جهانیان محصولات تولیدات زنان افغان دیده و از سایر کشورها هم آردر بدن و قرارداد ببندن و خریداری های صورت بگیره، که یک سهولت خیلی خوبه هست که برای خانم ها بخشیده شده. و در جریان قرنطین هم اکثریت خانم هایی که به اینترنت دسترسی داشتن و معلومات داشتن و مهارت ایجاد صفحات اجتماعی داشتن، از این مهارت استفاده کردن، از این فرصت استفاده کردن و محصولات خود از طریق شبکه‌های اجتماعی به طور آنلاین بازاریابی نموده و مشتری جلب و جذب کردن.
خوب رومینا جان، تاسو په زون کې په مشخصه توګه کراته وایئ چې شزې څه ډول تجارتونه کوي، آیا دوی د سوداګرۍ په برخه کې په اسانۍ سره داخلي دایسي؟
در زیل قرد در ولایت هرات زنان در فعالیت های مختلف و متفاوت دسترسی دارن، کاروبار میکنن و حمایت ریاست تجارت و صنعت ولایت هرات با خانم ها بوده، همکاری بوده، همکاری نهادهایی که مربوط هست آنقدر که انتظار میرفت از سایر ادارات، از سایر ادارات دولتی بیشتر همکاری کمتر شده. مثلا خانم ها در ولایت هرات کاروبارهایی که دارن در انواع اقسام و فعالیت های تجارتی آنها تنها در گذشته ها در سالهای گذشته تنها و تنها صنایع دستی بود، اما حالا خانم ها خیلی فعالیت های متنوعی دارن، شرکت های ساختمانی دارن، شرکت های لوجستیکی دارن، شرکت های تکنولوژی آیتی دارن، خدمات متفاوتی حالا دارن، تجارت های متفاوتی دارن و میخواین که قراردادهای بیشتری از طرف ادارات دولتی کسب کنم، در تدارکات ملی اشتراک کنم به اینا. تا انوز هم انتظار میره که فعالیت همکاری دولت سایر نهادهای دولتی در تدارکات ملی سهم خانم ها در نظر گرفته بشه که تا حالا زیاد در نظر گرفته نشده. حال کاروبار خانم ها در ولایت هرات با تمام تلاش و علاقمندی خانم ها پیش میره و همکاری ریاست تجارت صنعت در قسمت هماهنگی در برگزاری نمایشگاه ها، البته از طریق خود وزارت صنعت و تجارت نمایشگاه ها هست با خانم ها و انشالله در آینده هم این همکاری ها افزایش پیدا کنه.
مننه. در تاسی پا اخیره که در نمایشگاه و خبره وکړه، در نندارتونونو خبره مو وکړه، چه ډول نندارتونونه په ځانګړې توګه په هرات ولایت کې جوړیږي؟
در ولایت هرات در قسمت نمایشگاه ها هر چند ماه یک بار نمایشگاه از طرف وزارت صنعت و تجارت با همکاری اتاق تجارت زنان، با از طرف بعضی از اتحادیه ها، نهادها، شرکت ها، اتاق ها، اتاق های صنعت و معادن، اتاق تجارت سرمایه گذاری، اتاق تجارت صنایع زنان، پیشاوران، نمایشگاه های برگزار میشه. اما چالش و مشکلی که در ولایت هرات وجود داره این هست که جایگاه دائمی برای نمایشگاه وجود نداره، یک مکان مشخصی برای نمایشگاه ما نداریم. تا هنوز این مشکل به وزارت و با دولت هم در جریان قرار دادیم که نیاز هست که یک نمایشگاه دائمی در ولایت هرات وجود داشته باشه تا از دون غرب خانم ها، مردان، تمام تاجرها، سرمایه گذارها، تولید کنندگان داخلی از این نمایشگاه دائمی استفاده کنند و هر ماه نمایشگاه ما داشته باشند در ولایت هرات. و نمایشگاه هایی که فعلا برگزار میشه در ولایت هرات نتیجه خیلی خوبی میده، قراردادهای خوبی به دست میارن، بازار خوبی برای محصولات و تولیدات پیدا میشه. و ولی با مشکل و چالشی که مواجه هستیم این هست که هر چند وقت یک دفعه نمایشگاه ها ما در تالارهای عروسی برگزار میکنیم، تالارهای محافل و مجالس و عروسی برای نمایشگاه ساخته نشده، کلا همون مدلی که تالار ساخته شده با تمام گیم و مشخصات او برای محافل و مجالس است نه برای نمایشگاه. ولی خب باز هم غرفه اونجا موقتی غرفه نصب میشه و برای 3 روز 4 روز کمتر بیشتر نمایشگاه برگزار میشه و بازدیدکننده های زیادی میآید. ولی بزرگترین چالش تجارت پیشه ها این هست که یک مکان مشخصی برای نمایشگاه دائمی داشته باشیم. و همچنان چالش دیگه ای که خانم ها مواجه هستن در زون غرب در ولایت هرات خصوصا نداشتن مارکتی هست مشخص برای زنان، که در ولایت هرات مارکت خدیجه الکبری وجود داره هست، اما تقاضای نیازمندی های تمام زنان تجارت پیشه و یکی که تولید کنندگان و کارآفرینان و متشبثین برآورده کرده نمیتونه. تنها یک مارکت هست، جای خیلی کم، مکان کمی خودتر هست، اما نیاز هست که در ولایت هرات چندین مارکت برای خانم ها وجود داشته باشه تا محصولات و تولیدات زنان به صورت درست و معیاری بازاریابی بشه، استانداردسازی بشه، با قراردادهای خوبی به دست بیارن و بتونن در آینده انشالله در صادرات محصولات و تولیدات داخلی نقصان داشته باشن که صادر کنن به سایر کشورها.
مننه. آیا دغه پروسه چې یو څوک غواړي باید سوداګر سی یا تجارت وکړي، هغوی شدی څنګه کولای سي چې خپل سوداګری راوباسي؟ دا آیا دا یو پروسه لري؟ که پروسه لري لطفا تاسو که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې یوه ښځه که غواړي سوداګره سي، آیا دوی باید له دولت څخه جواز ولري؟
بله بله دقیقا. کسانی که هستن البته بیشتر ما تمرکز ما سر تجارت های خانم ها هست، اکثریت خانم ها تجارت های کوچکی دارن، اینا از کم شروع میکنن، مثلا از محصولات تولیدی که اگر داشته باشن از کم محصولات تولیدی، از اینا اگر انواع اقسام تولیدات داخلی هست، پروسس مواد غذایی هست، پروسس زعفران هست، بسته‌بندی و صادرات هست. از کم شروع میکنم به مرور زمان وقتی که اینا کاروبار از اینا ابتدا بعدن اینا باید ثبت و رجستر بشن با تمام دانایی و علم و علم از این داشته باشن که چگونه باید یک پلان تجاری برای خود سازن و کدام راه ها و کدام گام ها رو بردارن تا اینکه به طور رسمی کاروبار تجاری خود را ثبت و رجستر کنن، اگر بخواین که در آینده هم صادرات و واردات داشته باشن یا اینکه به طور انبو اینا تولیدات داشته باشن، باید جواز از شرکت جواز تجاری بگیرن. و کسانی هستن که از پیشوران یا از شاروالی اینا جواز میگیرن، جواز شاروالی تو تولیدات و محصولات و کاروبار کمی کوچکتر در نظر وجود داره که اونا نیاز شاید نباشه که جواز تجاری بگیرن، جواز شرکتی بگیرن. او خانم ها از شاروالی جواز میگیرن و سرتیفیکیت از پیشوران هم میتونن بگیرن و همچنان جواز شرکت تجاری میگیرن که او هم یک تیمرایل داره، یک سلسله مراتبی هست که باید سفری بشه تا اینکه به طور رسمی و قانونی وقتی که جواز شرکت گرفتن بتونن در تمام رقابت ها اشتراک کنن، بتونن که ایزوار از آن خود کنن، بتونن که در صادرات و واردات شرکت کنن و تمامی مالیات و تکس که بر اونها وضع میشه همگی به طور روبار سالیانه پرداخت کنن. به این رسمی و قانونی باید که ثبت و رجستر بشه کاروبار و تجارت خانم ها و تمامی در افغانستان به صورت اون.
مننه رومینا جان، تاسو مخکې یادونه وکړه چې شځې د بازار موندنې په برخه کې له ستونزې سره مخامخ دي. د ولایتونو ترمنځ د شدو د سوداګرۍ لپاره ستاسي او نورې د سوداګرۍ خونې چې د نورو زونونو دي، څه کوي چې شځې باید په مختلفو ولایتونو کې بازار ومومي د خپلو تولیداتو لپاره؟
بله، وقتی که خانم ها معمولا خب صحبت ما تمرکز ما بیشتر سر کاروبار و متشبثین خانم ها هستند، البته من صحبت که میکنم بیشتر تمرکز من سر تولیدات و محصولات داخلی خانم ها هست. وقتی که خانم ها ارزیابی میکنم دقیقا یکی که به چی چیزی مهارت دارن که اونا باید کاروبار رو داشته باشن، محصولات و تولیدات داشته باشن، و دیگه اینکه چی چیزی دقیقا بازار نیاز داره و نیاز بازار هست، نیاز مارکت هست، نیاز مردم هست که چی چیزی باید تولید بشه. بعد از ارزیابی خانم‌ها تولیدی که می‌کنن باید تنها و تنها تمرکز در یک منطقه، در یک قریه، در یک مکان نداشته باشند، بلکه تمرکز بر این هست که این جنسی که تولید میشه، محصولی که تولید میشه باید با استاندارد باشه، معیاری باشه، از کیفیت خوبی برخوردار باشه تا اینکه بتونه در اکثر نقاط شهر به فروش برسه، بعد از اون به ولسوالی‌ها، به ولایات در سطح افغانستان و بعد از اون هم اینا بتونن صادرات داشته باشن. و این هم خانم ها وقتی که میخوان و علاقمند هستن که جواز شرکت بگیرن، محصولات خیلی خوب و با کیفیت داشته باشن و محصولات و تولیدات از اینا هم و مارک زن افغان، وقتی مارک زن افغان به طور رسمی استاندارد از طرف وزارت تجارت و صنعت، از طرف اتاق تجارت و صنایع زنان به رسمیت شناخته شده و هر چند وقت یک دفعه تمام تجارت خانم ها ارزیابی میشه و کسانی که محصولات خیلی خوب و با کیفیت و معیاری استاندارد دارن درخواست میدن که این مارک زن افغان اینا از آن خود کنن. وقتی که مارک زن افغان مسئول از اونا گرفت، او مسئول به این معنی که با کیفیت است، استاندارد است، معیاری هست و میتونه در خارج در بازارها، در نمایشگاه ها اشتراک کنه و در از طریق اکثریت سفارتخانه های افغانستان در خارج مارک به رسمیت شناخته شده و میتونه که از این طریق در رقابت های بیرونی هم و در نمایشگاه های بیرونی هم مسئول از اینا و تولید از اینا به نمایش گذاشته بشه و به فروش برسه. و این تمرکزی هست و این تلاشی هست که خانم ها و خصوصا اتاق تجارت به صنایع زنان افغانستان بر این دارن که مسئولات خانم ها در بازارهای جهانی هم را پیدا کنه، مسئولات و تولیدات از اینا مشتری های خارجی و بیرون مرزی هم داشته باشه. و این تا حالا نتیجه خیلی خوبی داده و اکثریت خانم ها مسئولات از اینا به بازارهای بیرون به فروش رسیده و همچنان سفارش گرفتم و تولیداتی داشتم.
ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه رومینا عثماني و چې د لویدیت زون د شذو د سوداګرۍ خونې رئیس ده. د لمر سره نن په شکست سکوت پروګرام کې ګډون وکړ او موږ د خبرونې موضوع دا و چې یو په یو ساړی سالار سکتور لکه تجارت او سوداګرۍ کې شذې څه ډول خپل لار مومي او څنګه خپل تولیدات تر پیرونکو رسوي. په دې خبرونه کې زموږ لومړی میلمانه مرضیه حفیظی و چې د لورا برانډ مشره ده، او دوهمه میلمانه رومینا عثماني و. ازادي راډیو شاوخوا څلور نیمې میاشتې مخکې په اګست میاشت کې د شذو لپاره په پښتو او دری ځانګړې ویبپاڼې پرانیستې د پښتو پانی پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پانی پته د da.azadiradio.com/women. د ازادي رادیو په دې ځانګړې پانه کې د شوزو اړوند موضوعات خبريږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شوزو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي. د دې پانی لاره د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د شذینه هنر بیلګې هم شریکيږي. لمر سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې برښنالیک شریکولای شي. azadiweb@rferl.org. همدار از ازادي رادیو تخپل تلیفوني پیغامونه پر دیش میره ثبت کړی 00420221 2411. زموږ لښځینه اوریدونکو مو ځانګړې هیله ده چې لمر سره تماس ونیسي او راته ووایست چې ازادي رادیو ستاس لپاره څه ډول خبرونه جوړ کړي، پر کوم موضوعاتو تاسو غواړئ موږ خبري او بحثونه وکړو. د شکست سکوت پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.